نه مداخلت په جواب کې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د شام د جګړې په اړه د واشنگتن او د اروپایي ټولنې سره خپلې سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
د فرخند اسد نمو د سلور نیمه وجود خبرونو لنډي زوړېدو. اوس د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو د اداريو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې وفاقي حکومت په کمی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د ګلګت بلتستان او سلور ورن صوبو د اعلی وزیرانو په مشرۍ کې د اعلی پای کمیټې جوړې کړې چې دارنګ د ترهګری پرځیت کاروایانو کې توندوالی راشي او د وسلوالو د سہولت کارانو پرځیت هم روان کومبینګ اپریشن نور غوره جوړ کړی شي. ادارې وړاندې کې په کوټه کې په وکیلانو د حملې وروسته پوسټ پټول ملک کې د سہولت کارانو پرځیت د کومبینګ اپریشن شروع کول فیصله کړی و، کوم چې یو ښه ګام دی، ځکه چې کله هم د وسلوالو سہولت کاران لمنځ لاړ شي نو دغه خلک به په خپل کمزوري شي. اداریا اخر کې وایي اوس چې وفاقي حکومت هم کمیټې جوړ کړې نو په کار د چې صوبایي کمیټې هم د ترهګری پر ضد په کمی تګلارې عمل درآمد باور کړي چې دا رنګ لدی خاورې ترهګری ختم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځ پاڼه خپل اداریا په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وایي په دې منصوبه باندې د خیبر پختونخوا تحفظات په خپل ځای موجود دي او په 13 اکتوبر د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په پیښور کې د خیبر پختونخوا مشروالي له خبرونه ورکول وو، خو لزنی مصرفیات په وجه یې د پیښور دوره وزنډوله. اداري وایي همدارنګ د عوامي نشتل ګوند مشر اسفنديار ولي خان هم له حکومت غوښتنه کړې چې وزیر اعظم دې د غربي سړک په حواله خپل وادي پوره کړي. د اداري په وینا کې وکدل شي نو دا وخت خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو مشکلاتو سره مخ تا، یو خو افغان کډوال دي نو بل خو د قبایلی سیمو بې کور شو خلکو هم خیبر پختونخوا ته کډک کړي او د غرنګ دا صوبه په تر هغه کړي چې هم د فرنٹ لائن کردار ادا کوي چې لکبلی سرمایه کارانو خپل سرمایه لدی صوبې نور صوبو ته منتقل کول شروع کړي. نو باید چې وزیر اعظم نواز شریف د صوبې دا صورتحال په نظر کې وساتي او په دې غټه منصوبه کې د خیبر پختونخوا برخه باور کړي او چې څومره هم د دې صوبې اندېښنې دي چې هغه په فوري توګه لری کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې انټرنیشنل بزنس ټایم د هند او روس په اړیکو، اول جزیره د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپی خو ستونزو راپورونه خبره کړي دي. د شاهین بونیرینا د دواړو راپورونو مهم ټکی اورو.
انټرنیشنل بزنس ټایم په یو راپور کې لیکلی دی چې هند او روسیې د بریکس د کالیزي سرمشریزي غونډې پر وخت 14 لوزنامې لاسلیک کړې دي او د هند په کوډان کولام کې د بجلی د جوهري منصوبې پرانسته هم کړې ده. دواړه هیوادونه رضا شوي دي چې د ساينس او ټیکنالوژي په میدانونو کې د مرستې لپاره به یو شریک کمیشن هم جوړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د هند او روسیې دریځ یو دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د روانو چارو پاړه هغه او ولسمشر پوټین یو شان خیالات لري. د راپور تر مخه دواړه هیوادونه په دې هم موافقې ته رسیدلي دي چې په هند کې د سپکو هیلیکاپټرو د جوړولو لپاره یو شریکه پروژه پیل کړي. بلخوا الجزیره په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي دي چې په ډان ورځپاڼه کې د خبریال سرل المیډا راپور باید د هند او پاکستان د اړیکو په تناظر کې وکتل شي. هند تور پورې کوي چې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې په هند دننه بریدونه کوي، خو بیا پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د زیارت په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د خبریال سرل المیډا راپور د دښمنانو بیانیه پر مخ وړي. امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې په سرل المیډا له هیواد بهر د سفر بندیز غندلی دی او په وزیر اعظم نواز شریف یې غږ کړی دی چې د خبریالانو لپاره حالات ښه کړي. الجزیره لیکلی دی تر کلونو په پاکستان دا تور دی چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي چې پاکستان ته خطر جوړي، خو د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره هغه وسلوالو له پناه ورکوي کوم چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي.
د
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو پام اوس یو بل راپور ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته. نو د هغه دینه تاسو ته د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د امنیو د نامنیو پر پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې له هغو امنیتي ځواکونو چې په نامنو د ولسوالو په سکوت کې لاس درلود دا د یو قضایي پلټنو لاندې ونیسي. په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد واصل وصال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف پکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلی:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالی شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
بکتاش له حکومت دا هم وغوښتل چې ادارې د فاسدو عناصرو، پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکی کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوس او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصول سره، د اصول نامې سره، د تعلیم نامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د سرنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت د خبرداري هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا د شخصي پونتونو مشران د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن، هایر ایجوکیشن کمیشن څخه شکایت کوي چې له دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته نه کوي. غلام غوث له نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د نه شخصي پوهنتونونو ټولنې 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې په پختونخوا صوبه کې د شخصي پوهنتونونو په اهمیت او دوی ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړې. په دغه مهال د سیکاز پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ایاس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی هغوی له هغه رنګ توجه نه ورکوي سرنګ پاملرنه چې سرکاري پوهنتونونو ته ورکړی کیږي. د ډاکټر ایاس خټک نه مې پوښتنه وکړه چې د دې خبرې څه ثبوت دی چې د پښتنو د پوهنتونونو زده کوونکو او استادانو ته د لوړو زده کړو کمیشن سمه پاملرنه نه کوي. نو په ځواب کې نوموړی وایي:
دا ثبوت کنه ده ماستر اسسټنټ پروفیسر ده، هغه په کینسر ریسرچ کوي. ایچ سی ورته میډل نه ورکولو، اس قسم ریکګنیشن هم نه ورکولو. ما کاغذونه ولیکل، کینیډین ګورنمنت هغه ته $25,000 کیش اوارډ ورکړ. ډاکټر امجد علي هغه پښتون دی او ساده غونې سره، خو هغه ټاپ ریسرچر دی. هغه کینیډین ورته په خپل فیلډ ریسرچ باندې $25,000 کیش اوارډ. $25,000 مینس 25 لاکھ روپے مزہ پاغیبانے فخر کوما
بلی خواتا دا اخرا انٹرنیشنل پوہنتون وائس چانسلر ڈاکٹر شاہ جہان خان مشال ریڈیو تویل چکچرتا ہوئی دا بہر ہیوادون سخا کارپوہان یا استاذان خپل پوہنتونون تا راغواڑی نو وفاقی حکومت دا امنیت پبانا ہوئی دا بہرنی استاذان او ماہرین نہم لری ساتی
بارانی کسان چمنگا راولو کوریا نامے تھائی لینڈ نا دا چنور زائنو کیا گئی چمائی سر خبر اکڑی چتا سو راشی زمانگا دا ٹیچران سر الگ ملاو شی زمانگا دا سٹوڈنٹان سر خپل ایکسپرٹیز دا کئی نو غیر خوشا لے شی تیار شی مجھے خبر اسلام آباد ترا شی نو آل تک بیا گوئی وائی چی یرا نا دا خو کے پی کے تا بجی نو دل تا با نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ پا کاری نو نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ با وزارت داخلہ ور کئی نو آغا جزان زان سر حیران شی چی یرا دا مونگا سکل گا ما بیا لگا گیلا اکڑا چی یرا دا اینو سی لاور دا پارا نشتا دا دا اینو سی کرا چای اسلام آباد دا پان دا ولی زمان دا پارا اینو سی دا بیا وائی چی دیتا با سیکیورٹی بیا تور کئی نو یار زو پروفیسر چی کم دے زو خلکو تا سبق خیمہ کما بلاس کے تماشا کلاشنکوف نیسلوی
پا تعلیمی میدان کی دا شخصی پوانتونونو اہمیت تا دا پام راگرزولو پا غرز دا نن نا دا پختونخوا نها شخصی پوانتونونو پا گڑا دا لوبو دا یوی میلے پیلولو انتظام هم کرده ده چی دا سلورو اونو پوری با دا پیخور پا بیلابیلو پوانتونونو کی جاری وی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وای په اسلام آباد کې احتجاج به پورم نوی او تر هغه به دوام لري تر څو چې وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه ورکړي او یا تلاشی نه وي ورکړي بلخوا وزیر اعظم نواز شریف وای چې چا ته به هم اجازه ورنکړي چې اسلام آباد بند کړي نو تفصیل ګل یاد راکړي
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای ک چرې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف غلا نه وکړي نو ولې بیا له پلټنو څخه ویریږي او د حکومت خلاف اخري او حتمی لاریون به په اسلام آباد کې وي پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته عمران خان ویل په اسلام آباد کې به ټول ولس را غونډيږي او دا ځل به په ډي چوک کې نه کینی بلکې په هغه سړکونو به کینی چې حکومتي دفترونه بند کړي نو موړي ویل
هم ان کو ګمن نه کرنے دیں گے احتجاج پرن ما امن ہوگا
منگ با حکومت کار کول تن پریک دو دا با پر امن احتجاج وی زمونگ احتجاج با پر امن وی دا یاد لری چپ جمہوریت کی دا پر امن احتجاج اجازت شتا دا غیر جمہوری عمل نہ دے تاسی ټول اسلام آباد ته راغون شي او ل خپل ځان سره خوراک څښاک سامان هم راوړي دا به هغه پخوانی احتجاج پشان نیوي چې بکی کاروبار کې دو مونږ به تر هغه دلته کینو تر سو چې نواز شریف استعفا نوي ورکړي او یا خپل تلاشی ورکړي
یا نواز شریف استعفا دیگا اور یا اپنی تلاشی دیگا
عمران خان زیاته کړ چې په پاکستان کې حکومت نه بلکې مافیا دا چې د خلکو پیسې غلا کوي بلخوا وزیر اعظم یا محمد نواز شریف پرون په باکو کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي د اکتوبر په 10مه به اسلام آباد نه بنديږي او هغه عناصر ته به اجازه ورنکړي چې د ترقی لار نسی
او دن کتاب سو مشال ریڈیو تا وگی یا اس وقت راغ لیدی دو ونی دی خبرونی دی بختر ستوری دا دی بیو کلتوری خبرونی تا اس تحرونی دو منگا همکار باز محمد عابد برابری نرادی چی وورو دی بختر ستوری
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابيدم او د باختر ستوري ونيز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به په کونړ ولایت کې د یو کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو بیا به د نوښت او یووالي ټولنې له مشر میر سلام مجاور سره د ټولنې په فعالیتونو مرکه ولرو او په اخره کې به د رنجو په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو لومړی رپورت ترازو په دې ورستیو کې لیکوال او پخوانی ژورنالیست شاه محمود میخیل د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې په نوم کتاب خپور کړ چې تیرونه په خاص کونړ ولسوالۍ کې د شاه محمود میخیل په علمي او کلتوري مرکز کې د مخکتنی غونډه جوړه شوې و نور حال په رپورت کې درکو د کونړ ولایت سیاسي او قومي جوړښتونه دودونه او تاریخي پیښې د کتاب د مخکتنې په غونډه کې پر کونړ میشتو ګڼ شمېر فرهنګیانو او قومي مشرانو سربیره لوړپوړو دولتي چارواکو او د کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمېر کې فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینو مشرانو او فرهنګیانو پرې مقالې او ویناوې واورولې. غونډې ته د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل کتاب دی چې خلکو ته علم او پوهه انتقالوي. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د کونړ په اړه هر اړخیز معلومات له یاد کتاب نه ترلاسه کړي.
کتاب یو ډېره لویه خزانه ده. کتاب د قومونو د یووالي، وحدت او اتفاق سبب ګرځي. کتاب هغه څه دی چې د ټولنې خلکو ته افکار، تجربې،
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس چې خپله هم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ سره تعلق لري د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د خپلې ولسوالۍ په اړه یې له یاد کتاب نه ډېر څه زده کړل.
د کونړ فرهنګي، ټولنیز، سیاسي، جغرافیایي او حتی په فرهنګي فولکلوریک برخو باندې میخیل صاحب رڼا اچولې ده. نو زما خو سره مینه زیاته شوه چې زه به په پوره توګه په فرصت سره مطالعه کوم. د نورګل برخه مې وکتله چې زه خپله د نورګل یم او رښتیا شم په ډېر لنډو ټکو کې ډېر جامع توګه باندې د ولسوالیو په اړه او د کونړ د سیاسي شخصیتونو په اړه، د فرهنګي شخصیتونو په اړه خو کوشش کړی دی چې د هغې په اړه معلومات ورکړي. نو زه بیا هم د میخیل صاحب نه مننه کوم، کور ودانۍ ته وایم او د دغه ابتکار په دې برخه کې لا زیاتو څېړنو ته لا زیات کار ته ضرورت دی.
د افغان ولسمشر سلاکار استاد نجیب منلی په ځوانانو غږ وکړ چې خپلې ورځنۍ پیښې د میخیل صاحب په شان ثبت کړي او خپل رسالت سر ته ورسوي.
د ارزښت زما په نظر ډېر زیات په دې کې دی چې پس له دې تاسې ته وظیفه در سپاري چې نوې پیښې ثبت کړي او هغه په همدغه شکل په علمي شکل مطالعه کړي. د ځوانانو وظیفه ده چې دغه پیښې پرې نه دي چې یوازې د اخبارونو عنوانونه شي، نننۍ پیښې باید تاریخ شي او تاریخ تاریخي فکر غواړي. په دې خاطر زما مشوره، زما غوښتنه د دوستانو نه دا ده چې د خپل ټاټوبي په اړه باندې تاریخي فکر وکړي. میاخیل صاحب دا کار کړی، کورې ودان.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل که څوک د کونړ په باب له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي نو د میخیل صاحب کتاب ورته یو ښه ماخذ جوړېدای شي.
میخیل صاحب ډېر لوړ کار کړی او لوړ کار یې په همدې کې ده چې د چې څه لیدلي، څه لوستي، څه اورېدلي دي، دا درې وړې سب کړي دي او موږ ته ادارې په لاس کې دغه کتاب ایښی دی. د دې کتاب لمن ډېره پراخه ده. دا لکه هغه څنګه چې د کتاب لیکنې هغه مسلکي ریسرچ سړی کوي که په هغه سیستم باندې برابر نه خو لږ تر لږه زموږ دپاره داسې یو لوړ ماخذ ده که چېرته د کونړ په باب باندې هر څوک له دې وروسته اکاډمي کې څېړنې کوي، تحقیقات کوي، نو دا کتاب یو لوړ ماخذ په توګه کاروي. ځکه په دې کتاب کې مواد نوي دي، مسایل پکې نوي دي. موږ تر اوسه پورې دا د کونړ هغه زړې ولسوالۍ په کتابونو کې معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې دا به لومړنی ماخذ وي چې داسې یو کتاب په بڼه باندې موږ ګورو چې په دغه نویو ولسوالیو باندې او په نویو مسایلو باندې پکې بحثونه شوي وي.
د کونړ ولایت د سیاسي او قومي جوړښتونو، دودونو او تاریخي پیښو د کتاب لیکوال شاه محمود میخیل په خپلو خبرو کې وویل ځکه یې دا کتاب ولیکه چې د دغه سیمې ځوان نسل له خپل تاریخ سره آشنا کړي.
د هجرت او جهاد زموږ نو څلوېښت کاله وشو چې په جنګ کې وو، نو زموږ ځوانانو خپل تاریخ نه لوستی. حتی که پاکستاني یا نور ملکونو کې سبق ویلی وي د مغز یې تاریخ ویلی دی، نو سړی چې خپل تاریخ نه خبر بیا محبت هم هغه خپل دغه سره کمیږي. نو خدای دې وکړي چې دې نه یو مؤثره استفاده وکړو. نو زه بیا هم د ټولو نه مننه کوم چې ټولو ته تشریف راوړی دی.
د یادولو ده چې شاه محمود میخیل تر دې وړاندې بیړنۍ لویه جرګه او په مشرقي ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر، د وطن معماران، د واقعیتونو په بهیر کې د کورنۍ او چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه، د مخ کتاب یا فیسبوک د لیکونو او بحثونو ټولګه، درېمه زاویه او د افغانستان په سیاسي بهیر د انګریزي مقالو ټولګه یې هم خپره کړې ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خاص کونړ ولسوالۍ تنر کلی کې لیکوال او شاعر میرسلام مجاهد د نوښت او یووالي په نوم یوه کلتوري او فرهنګي ټولنه پرانستې چې پر مشاعرو او لیکچرونو سربیره پکې په ملي مناسبتونو غونډې جوړوي. له ده سره مو د ټولنې د فعالیتونو په اړه یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
که د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې واضح کړي.
د نوښت او یووالي ټولنې اهداف او موخې چې دي، د ټولنیز فساد، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، په ټولنه کې روشنفکري یا روشنګري خپرول، خصوصا د عدم تشدد په برخه کې ولس ته سره کار کول، او د جګړو دورانۍ د دې په برخه کې خلکو ته قناعت ورکول چې جنگ د حل لاره نه ده، او خصوصا همدې برخه کې ډیر کار کوو چې خلق د حکومت سره وصل شي، د خپل دولت حمایت وکړي، د خپل ولس حمایت وکړي، او همدې عمومي اهداف دي.
څومره وخت کېږي چې تاسو دا ټولنه جوړه کړې ده، او په دغومره وخت کې تاسو څنګه غونډې جوړې کړې؟
درې کاله د نوښت او یووالي ټولنې وشو چې کار کوي په دې عمومي کارونو چې زموږ د عام فرهنګي دي، عام ټولنیز دي. فرهنګي کارونو کې کووایو چې مشاعرې او ارزښتمنو ورځو لمانځل دي، او ورسره په څنګ کې د ادبي بحثونو د لیکچرونو یو لړۍ مخې ته بیا، او په هغې کې تر اوسه پورې یو 15 لیکچر وړاندې شوي دي.
بالکل، هغه د لیکچرونو یادونه خو به کوي، خو دا راته ووایه چې ښارونو نه لرې په خاص کونړ کې په یوه کلي کې داسې یو ادبي او نیمه سیاسي ټولنه، دا د دې سیمې په خلکو باندې څومره مثبت اغېز پرېستلی دی؟
الحمدلله، اوس خو موضوع داسې دی چې د کلي او د ښار ترمنځ واټن نږدې شوی دی، مثبت تاثیرات لري. مخکې مو فکر کوو چې علم به حتما او یا به قانون په ښار کې وي، اوس الحمدلله کلی او ښار سره نږدې شوی دی، نو دلته ښه تاثیرات لري، او تر څو پورې به په کلي خلک ځان فراریان حسابوي. په همدې لحاظ باندې موږ دا غوره وګڼو، لکه زموږ د ټولنې لارې زموږ حکومت ته یو 2 روپۍ ټیکس لاړ شي، دا به هم د خیر خبره وي، او هغوی ته به هم دا ثابته شي چې د کونړ په لرې سیمه کې خلک دې ته لیوالتیا ښیي چې د مرکزي حکومت پورې ځان وتړي. او
د لیکچرونو په برخه کې تاسو وویل، مثلا څنګه لیکچرونه تاسو دلته وړاندې کړي؟
دغه یو لړۍ موږ پیل کړه چې د جوړو بحثونو تر عنوان لاندې وه. لومړی لیکچر د وینا کولو هنر او فضلادي سم وړاندې کړه چې څنګه یو موږ ځوانان تربیه کړو، څه قسم وینا وکړي، په پروجکټور د لارې وړاندې کېده. دویم لیکچر د ریاستي او پارلماني نظام مقایسه وه چې ولس او ځوانان به دې پوه شي چې ریاستي او پارلماني نظام یعنی څه. دا لیکچر ما خپله وړاندې کړ. یو بل لیکچر به د عدم تشدد او باچا خان مبارزه وه. دا لیکچر د په ژوند او د عدم تشدد د فلسفې روښانول ځوانانو ته، دا بیا ما وړاندې کړ. ورپسې یو بل لیکچر د خوشحال خان د قصیدو تحلیلي څېړنه یو استاد د کونړ پوهنتون سید اظهر هاشمي وړاندې کړ، او د لړۍ روانه د ارچوال صاحب هم یو لیکچر وړاندې کړی دی. او راتلونکي لیکچر به مې انشاءالله د ګوندونو د انشاب او ماتې عواملو په حساب.
دا خو ستاسې دغه سیاسي برخې د لیکچر موضوع چې تاسو واضح کړله، ادبي او کلتوري غونډو کې څه کوي؟
ادبي او کلتوري غونډو کې خو مشاعري وي. مشاعرو برخه عموما موږ وویل چې دا د یو برخه وګرځيږي، خصوصا ډېر کوشش کوو چې د کره کتنې برخه پکې هم مخې ته راوړو. عموما د ملګري ډېر فرصتونه نه لري، مهمې د رخصتۍ ورځو ته ځان برابرو، نو بیا رخصتۍ ورځ یا مشاعره راټینګ کړو یا ورته دا شان یو لیکچر برابر کړو.
ملي ورځ یا داسې خاص مناسبتونو باندې هم غونډې کوي؟
هو، د ازادۍ ورځ لمانځل، مثلا د قاسم خان شهید لین لمانځل، او همدا شان د نورو شهیدانو پاروا په لحاظ باندې، مهم ورځو په لحاظ باندې موږ غونډې کوو، یا د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځلو چې هغه موږ نوښته یووالي ټولنې په کونړ کې ولمانځل، او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه ورځ په یو ورځ سره ولمانځل شوله.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نکریزي د پښتنو میرمنو د سنگار داسې یو عنصر دی چې په ودونو او اخترونو سربیره د خوښیو په ورځو شپو کې هم جونې په لاسونو پورې کوي. دا چې نن سبا جونې څه ډول نکریزي استعمالوي، په دغه رپورټ کې ورته تم کیږو.
نکریزي د دې سنگار د جوړېدو
نکری سے کٹے دے سنگل چھوڑے دو سلکے میں اڑے دے
سره لدی چې د نکریزو دود لپیړی او رئیس په افغانستان او پښتون میشتو سیمو کې رواج لري چې په اخترونو ودونو او نورو کلتوري مناسبتونو کې پرنجونی لاسونه سره کوي خو د جلال آباد ښار یو تندوکاندار نور زمان چې نکریزی پلوري وایي چې په دې وروستیو کلونو کې یې خرڅلاو کمرنګی شوی دی
نکریزی خپل تمنګ ډېرې نکریز وړي لکه هندي نکریز شولې او پاکستانی نکریز شولې او افغاني نکریز شولې زیات ډول نه چې مشهورتیا پیدا کړې دغه هندي نکریز پیدا کړې ده ځکه چې دغه د پاکټونو کې راځي او چې کوم نکریز را لېږي هغه مستعار جوړي او خشتي نکریز منګه کله په مخ کې کلنو کې نکریز خرڅول نو پیرودونکو بيخي زیاتو خو اوس بيخي کم شوي دي
سره لدې چې په کلو کې د وطني نکریزو دود اوس هم پالل کیږي خو په خارونو کې زه هغه هندي او پاکستانی نکریزو نیولې چې په ډول ډول ډیزاینونو په کمپنیو کې جوړیږي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي یو تن محصل سید رحمان وایي چې لکه نه چې په افغاني ټلویزیونونو کې هندي او نور بهرني سیریلونه کتل کیږي په خارونو کې ترنجونی متاثره کیږي او د هغوی په شان سنگارتو کې استعمالوي
یو خو بهرني هیوادونو دا ځینې سیریالونه ډرامې دا چې زمونږ ځوانان یعنی پیغلې دا ګوري نور په دوی باندې منفی اثرات کوي حتی خپل کلتور او انانات دا سس په خوا پاتې ول افغانی ټولنې ته هغه لا سور کوي نو لامل هم دا کېده شي او بل دا چې فیشن سامانالات بدون نکریزو څخه هم زیات شول یعنی فیشنی وسایل د خارج ملکونو څخه یې منګي واته راغلن
درزو په نوم یو انجلۍ وایي چې بهرنۍ نکریزي زکه خوخیږي چې لاغوي سره ډبل ډبل ډیزاینونه هم مندل کیږي
ها نکریز چې واخلو مونږه هغه مثلا که زری که ساده یا غلطه اوسره کتابچه خرڅي هغه بیا کولای شو خپل یا مونږی کو یا په کور کې د سینور څوک لرو چې زده وي په هغه نه کو زیاتره ګلانه چو خو خالی خالی ډاک نه چې زکه ډاک بیا رقم هغه بریخي بعد بریخ د مون نکریز واقعا ډیره خوخیږي دا مونږه ریواج ده
د نبیلی پونوم هم یو انجلې وایي چې ډیزاین لرون کې نکریز ډیره خوخی دي
زمونه نکریز ډیره خوخیږي او پلاسو ونګنه خو کله څوک نقش کوي او څوک بس اندسي پلاسو ونګ دي خو زمام دې نقش خوخیږي پخپو باندې خوستن پلاسو باندې زما ډیر خوخی زما ډیزاین نه ډیر خوخی چې ظریف وي
دا د ولود چې په خو په لغمان او ننګرهار کې کاروانګرو نکریزي کړلی بیا به په دکاندارانو پلورلی درغنی به میده کولی په وګو کې به خښتولی او بیا به په لاسونو او خپو پورې کولی خو اوس چې بازارونو ته تیاری ډیزاین شوی نکریزي راغلی د وطنۍ نکریزو بازارې کم رنگه کړي دي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.